السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړی دی. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی که فوري مالی مرسته ورسره ونشي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قمندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دین ختې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ دین ختې 2 ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا 2مه پیښه ده. د تیر خود په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش پر غاړه واخیسته. تر دې برید 2 ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې برید وشو چې مسؤلیت یې داعش ومانه، او هلته هم 3 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکوونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته یې وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څېړنو د ویبپاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارده پاونډ ولګېدل، نو پکار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمی دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په 1.5 میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سه‌شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضریږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ټرمپ هم نیویارک ته را رسېدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیره د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي،
کومې بدې پایلې درلودلی شي.
دو بیچاره به دا خبرې تیرولې تیرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار تې تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړو؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلې وی چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیاله غ جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفن کې به بیرته وسی. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه، لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې دی خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پرې وکا. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کوي، نه دی کړي. یا نو کله چې دنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې، خیر ده، خبرې هغه نه دي. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو. په ژوند بنده دی موږ یو خپلوانه ده، نو مې نه خلما هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دوه کوم لیس چې واده یې ورکول، په دوه کې بعض شوان یې خو هغه د نجکۍ خسرخېلو کامر وړي وو. هغه چې کله کان وړي وو، بې له زنګ ورته وکړل وشته شوان ډېر کم دي، هغه بیرته مجبوره شول چې هغه شوان واخلي، ځکه د هغو یې هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړل، یعنې په هر ډول هغه په خبرو، په وهلو، په ټکولو باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانه دی موږ داسې وکړ، او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ، هاته په تدو پوری خبر راولا چې غیر ولې ګل هغه څوم چې خپل فلور په کور کې ناشته و. ځکه به چې ته ولې فلور به ورته چې خیر ته تحمل کا، خلک به وایي چې کم سیاله خلک وو، دادی خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سړي باندې رسي، وایل رسي کاول رسي مې خلک وی ټول ته دغه خبر کیږي. په خودن شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوند کې صدر تک مچ دی موږ هم سایګون وو، دا یو ځکه چې وخت ضرورت بدل کړل او سن دې چې واش پاره سوال اسکل نن جلکی و د ورور خپل د معمول خو هغه نو دوی ورته بدل کړه. نو دوی بیچاره به د خبر تیرول تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار، یا د ورور ښځه طلاق وي وادي دادی ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړو؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي، تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټول لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، به سوادي ده. کوم خلک چې په لری پراتوس میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قران لري نه دي خبر ده، خبر ده چې خبر نه ده چې د خدای نخسته کفار ده خبر کړي، د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حدا پوری دنجه کوي خوخه ته نه ګوري، د هلک خوخه ته قتل کیږي، دنجه کوي خوخه ته نه قتل کیږي، حتی د خو په نکاح کې اجازه نه خسل کیږي، حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي، په خپل دنجه کوي نه ټاکل کیږي، نه کېنول کیږي، نه پختل کیږي. نو کله چې هغه شي انجه کوي او میړه چې په خپل مابین کې خلاف پیدا شي، بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې د حوصله وکړي. هېڅ ټول دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چیرته هر یوه ښځه، هر یوه مور، هر یوه خور تعلیم وکړي، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه، په دوه ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. دوه ټولو ته د هغو فکر راسی هغه خپل حقم پیژني د میرم پیژني د پلارم پیژني د خسرم پیژني د مورم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یو یې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ له واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار یا مور به سره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغو به یوغاز ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري، خو تر څو چې هغې سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي. مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظره اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او پر واجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو دغه ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي. او د بلې خونه نو طبیعي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې راکوي. خو د ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خونه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې خاصتاً په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خواښي په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی، و نوی واده شوې نجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامانسته راځي، او ډېر کله دا په ډېرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډېر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي، او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجال